پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاه وړو.
د خبرونو سرټکی افغان چارواکي وایي نن سهار د کابل خار په مرکز کې درنې چاودنې په لزګونو کسان جوړل کړي دي. د خیبر پښتونخوا پولیس پلان لري چې د جنوبي وزیرستان لپاره 2500 ځوانان برتی کړي. او نن د شام سرکاري خبري ایجنسی ادعا کړی ده چې اسرائیل دمشق او هومس خارون سره نږدې په پوځي مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وایي نن سهار د کابل خار په مرکز کې درنې چاودنې او ډزو لک تر لګه 15 کسان جوړل کړي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي دغه چاودنه د پولې محمود خان په سیمه کې شوې ده. داراز د روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار ویلي چې په دې پیښه کې 15 کسان جوړل شوې دي. یو پولیس چارواکي محمد کریم ویلي دي دغه چاودنه د دفاع وزارت مخې ته په یو موټر کې شوې. تر اوسه د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د جنوبي وزیرستان لپاره به خواوشا 2500 ځوانان برتی کوي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر عتیق الله وزیر 13 ورځ په دې حق لمشال لريو ته ویل چې د دې ترڅنګ به لوړاندې څخه موجود لیوي ځواک هم په پولیسو کې شامل وي. دی وایي
ټول 3200 ویکنسی دي، یعنی 200 باندې 3000 په دې شو دا وسه والې وای اول زه مطلب چې موږ زم کوي دا بقایا چې 2500 هغه په تیګي دا مې بیا فرش ریکروټمنټ کی فرست فیز شه درې تانې موږ تایم کړی یو په وانه شه یو سروکای شه یو په لدا شه.
عتیق الله وزیر وای د هر تانې په حدودو کې به له اتو تر لسو پولیس چوکۍ جوړول کیږي. نوموړی زیاتوي چې په جنوبي وزیرستان کې د پولیسو ترڅنګ له 3000 او شپږنی مسو څخه زیات خاصدار هم موجود دي. په قبایلي ضلعو کې ځینې انتخاباتي امیدواران وایي د امنیتي ستونزو له وجې په هر سیمه کې کمپاین نشي کولی. د صوبایي اسمبلۍ د چوکۍ لپاره له کورمې قبایلي ضلع یو امیدوار حاجي سلیم خان اورکزي په دې اړه 13 ورځ مشال لیډیو ته وویل د منځنۍ کورمې ځینو سیمو ته د کمپاین لپاره نشي ورتللی.
نو اگر دوی په دوی باندې خلکو لګلې دلی دې د څه یو غشتو خلکو په ذهنونو کې یو ټینشن شته.
خو نور امیدواران بیا وای په انتخاباتي کمپاینونو کې هیڅ خاند او ځنډ نه لري. د جون پاتې وشتمه په جنوبي وزیرستان کې ځینې امیدوارانو په انتظامیه او پولیسو تور پورې کړی و چې د خپل خوخي امیدواران کمپاین ته پرېږدي او نور نه پرېږدي، خو پولیسو دا تور رد کړی دی. په پاکستان کې د مالی شتمنیو په ډاګه کولو لپاره اخیری نیټه د جولای تر 3 غزول شوې ده. د مالی چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل په ټیکس کې د نرمۍ یا امنیسټي سکیم د دغه اخیری موقع ده.
په اخري موقع ډیرو خلکو په دې سکیم کې زړه خوخي خودلې ده، نو د هغوی لپاره یې دا موده وغځوله. او زه هغه ټولو پاکستانیانو ته خواست کوم چې د ملک دننه دي او یا که بهر، دې سکیم نه ګټه په پورته کولو سره د خپلې اساسي ظاهري کړي او مخصوص رقم جمع کولو وروسته ځان د په ټیکس دایره کې شامل کړي.
د دې سکیم تر مخه خلک د 0% ټیکس په ورکولو خپل پټې شتمنۍ په ډاګه کولی شي. عبدالحفیظ شیخ دا هم ویل چې له یاد نیټې وروسته به د بینومه اساسو لرونکو خلاف سخت کاروي کیږي. تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امکان لري چې تر راتلونکو 2 اونۍ پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د یاد وزارت ویان سیف غت احمدي پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني جرمني ته د سفر پر مهال دغه هیواد ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې له خبرو انتخاباتو سره به همکاري وکړي. د ښاغلي احمدي په خبره له طالبانو سره سوله نږدې شوي او ممکن تر 2 اونۍ پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې پیل شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي استازو سره له 2 ورځو راهیسې په خبرو اترو بوخت دي. د مذاکراتو دغه 1 پړاو د قطر سرخار دوحه کې کیږي. نن د شام سرکاري خبري ایجنسی خبر ورکړی چې اسرائیل له دمشق او هومس ښارونو سره نږدې د حکومتي ځواکونو په پوځي مرکزونو هوایي بریدونه پیل کړي دي. سنا نیوز ایجنسی نن یو رپورټ خپور کړ چې پکې د شامی پوځ د ناسرګندو سرچینو په حواله ویل شوي چې د اسرائیلو جنگي جازونو د لبنان له فضايي حدونو څخه میزایلونه ویشتلي دي. یاد ایجنسی وروسته بیا په خپل یو رپورټ کې ویل چې د دمشق جنوب غربي اړخ ته په صحنایا خارګوټي کې دغو هوایي بریدونو څلور عام کسان وژلي دي. د اسرائیل پوځ ویان دی په دې اړه نن سهار وویل د شامی میډیا په رپورټونو سویل نه غواړي. د شمالي کوریا سرکاري خبري ایجنسی د دې هیواد د مشر کیم جونګ اون او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ د اتوار د ورځې ملاقات تاریخي او حیرانونکی بللی دی. نن سهار خپور شوی یو رپورټ کې سرکاري خبري ایجنسی وویل دواړه مشران د کوریا ټاپو وزمه غیر اټومي کولو لپاره په خبرو اترو بیا شروع کولو او په ګټوره توګه یې پر مخ بیولو کې په پام وړ پرمختګ سلا شوی دی. ټرمپ او کیم تیره ورځ د جنوبي او شمالي کوریا ترمنځ په غیر پوځي سیمه کې لیدکاته وکړل. تر 500 منټو پورې له کیم سره د بندو دروازو تر شا ملاقات وروسته ټرمپ وویل کیم ته یې د امریکا د سفر بلنه هم ورکړې ده. او بل خبر د لوبو د نړۍ، پرون د کرکټ په نړیوال کپ کې کوربا انګلستان هند ته ماتې ورکړه او په اولنیو څلورو ټیمونو کې شامل شو. په دې نړیوال کپ کې پاکستان په 5 نمبر او افغانستان په اخیری یعنی 10 نمبر دی. تمه ده چې نن د سریلانکا او ویسټ انډیز ټیمونه په دې نړیوال کپ کې سره مخ شي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. او اوس درته د کرنسیو بای او موسم حال زمونږ همکار سراج ظهیر درکوي.
نن تګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپی 80 پیسې اغستل کیږي او په 1.95 روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپی او په 1.99 روپی. یو یورو په 1.6 روپی 90 پیسې او په 1.8 روپی 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.8 روپی 70 پیسې او په 2.8 روپی 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.8 روپی 70 پیسې او په 1.8 روپی 40 پیسې. او یو افغاني یو روپی 93 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 95 پیسې خرڅول کیږي. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 255 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 29، بنو کې 34 او 28، ژوب کې 28 او 21، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په کابل کې نن سهار د غړې غړې په وسیمه کې 14 شوي په معلومات پر درکو. د جنوبي وزیرستان لپاره د پولیسو مشر وای په دې ځل کې د پولیسو نظام په بشپړ توګه د امریکایولو هڅې پیل کړې دي.
د عوام پولیس نه ډېر توقعات هدي چې کله د دې د جرګې ولا سیستم دا آی میز نه چړي.
په قبایلي ضلعو کې بیا د خیبر پختونخوا اسمبلی د انتخاباتو لپاره کمپاین هم روان دی. د کرمې یو نماند وایي دوی ځینو سیمو ته د وسلوالو له ویرې نشي ورتلی.
د سنتل کورم کې د فزایته شو هغه خلک ته غاد ځان دایس پر شو کوي هغه خلکو لګلې دلی دي.
او د پاکستان حکومت دغه واد وګړو ته د مالی شتمنیو ښکار کولو لپاره ورکړې مهلت د جولای تر 3 منټې غځولې ده. د اقتصادي چارو یو پوه وایي د پام وړ شمېر پاکستانان به بیا هم دغه کار ته زړه خنه کی.
خلکو غوډاله راغستې وي نه غوډاله نه ښکار کوي څوک دویم خلکو پیسې نه پاکستان نه بهر ایستلې وي.
هغه نشي راوړل. پر یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن سهار په کابل کې د غړې غړې په وسیمه کې 14 شوې ده. په دغه اړه معلومات اخلو هم له کابل را سره خپل خبريال اکرام الله اکرام د ټلیفون په لیکه. د اکرام سره تاسو ستړي مشي وایو او که زموږ اوریدونکو ته وایي چې دا په کومه سیمه کې دا 14 شوې او د څه وخت شوې ده او د 14 نوعیت څه دی، ځانمرګ یو که موټر بم او څه شی وو؟
لکه نن سهار 8:50 دقیقې د کابل خار شپړسم امنیتی حوزې په سیمه کې د نادرخان تپی سره نږدې موټر بم چاودنه رامنځته شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه چاودنه کې تر دې دمه 15 تنه ټپیان دي چې په دې ټپیانو کې 9 ماشومان هم شامل دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت هم د پیښه تایید کړې ده، ویلي دي چې اوس مهال سیمه د امنیتی ځواکونو له لوري کلا بند ده، ځکه د دوی په وینا باندې چې له موټر بم بلینو د غلطه یو تعمیر ته سوتنه حمله کوونکې نه نوتی دي چې لا هم دوی د ځکه په امنیتی ځواکونو باندې او د دغه کسانو د منځوړلو عملیات په سیمه کې پیل شوی دی. په دغه سیمه کې چې د حکومت سیمه کې د موټر بم چاودنه شوې دلته سو بیلابیلې دولتي ادارې موجود دي، د فوټبال فدرېشن دی دلته، د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویلي دي چې په دغه چاودنه کې یو شمېر ورزشکاران هم ټپیان شوي دي چې دقیق شمیر لا تر دې دمه نه دی معلوم. نو په سم په سیمه کې پلاتون کې عملیات روان دي او تر څو دغه حمله کوونکي له منځه یوسي دقیق لا دا معلومات نشته چې دغه حمله په کوم څه باندې شوی ده، په کوم دفتر باندې شوی ده. خو ویل کېږي داسې چې دغه تل د دفاع وزارت د لوجستیک ریاست دی او ډېر امکان هم دا وي چې په دغه ریاست باندې دا حمله شوی وي. بده بچا
داسې خبرونه هم موږ په دې سوشل میډیا ګورو. اکرام صاحب چې دغه تل وایي چې یو سکول هم نږدې چرته شته، دی تاسو ته معلومات شته؟
شاوخوا لکه څنګه چې ما مخکې ویل بیلابیل دولتي ادارې او رهایشي کورونه شاوخوا ډېر زیات دي، طبعا اوس هم پرایویټ کورونه دلته شاوخوا شته. دا د ماشومانو په اړه چې ویل کېږي چې تر دې دمه 9 ماشومان تړل شوي ټپیان، نو دا به د سکولونو شاهدان وي. رهایشي کورونه دلته شاوخوا دي او د کورونو شخصي ډېر زیات شوي دي، مالي توان خلکو ته وخت دی او زیات او زخمی دغه شو په وسیله باندې شو وی دي. په سیمه کې د شمشاد ټلویزیون دلته باندې چې دا غوي په دغه پیخه کې ټپیان شوی سرسری ټپیان دی او روغتون ته انتقال شوی دي.
او کمی وسلواله ډلې خو به تر اوسه د بریدزي موري نه اغستی،
تر دا وسلواله ډلې دغه حمله مسولیت نه دی منلې، خو دغه سي قوي حمله عموما د وسلواله طالبانو لوري نا پلان کی او تر تر دې د حکومت مسولې دلې د دې مسولیت لاندې دی منل.
سم ده، ډیره مننه اکرام الله. اکرام اردوونکو له کابل زمون خبريال چې دغه تدن سهار کما موټر بم چاودنه شوې ده، په غاړه مونږ معلومات راکول پر دغه موضوع چې څنګه مونږ معلومات لا سترازی له تاسو سره به شریکو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د جنوبي وزیرستان لپاره د پولیسو مشر وایي حکومت هڅه کوي چې په دغه ضلع کې د پولیسو نفری پورا او نظام یې په بشپړ توګه عملي کړي. ډی پی او عتیق الله وزیر زیاتوي د پولیس ځواک لپاره سرتیری به له موجوده لیویز واخلي او د سیمې له ځوانانو به تازه برتیانې هم کوي. له نوموړي سره د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود مرکه کړې ده او پر اساس یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پښتونخوا نورو ضلعو په څیر سوهیلي وزیرستان ته هم د پولیس فورس نظام راغځولی شوی دی. دلته به د پولیس فورس د سرتیریو ټول څومره شمېر وي؟ په سوهیلي وزیرستان کښې د پولیس فورس تر مشر ډی پی او عتیق الله وزیر وایي
ټول 3200 ویکنسۍ دي، یعنې 200 باندې 3000 په دې شو دا اوس سوالې وای اول زه مطلب چې موږ زم کوي دا په کیا چې سوسو غپتی کې دا مې بیا فرش ریکروټمنټ کې، یعنی دا یان کسونو فرش وخلي.
په موجوده وخت کې دلته څومره سرتیری موجود
دي؟ دا پولیس فورس دلته هغه باندې مشتمل دی، یو ته لیږي بل ته خسادار دی. نو لیږي دو تقریبا 700 او خسادار دی تقریبا 3662. نو دا جوړی 4300 4400 ټوټل.
ځلې پولیس هډکوارټر یا پولیس لائن شتا کنشتا بیا با کلا اوچرتا جوڑی جی
فیلحال ہمشتا خو دا چه جوڑی جی نو دی ڈسیکیٹ کوارٹر جوڑی جی نو آغی شیو آپ وانا شده آشی تو ڈپارٹمنٹس مطلب چه پا آغی وزر بندی دی پولیس لائن اور کاری
تروسا پورے پسلی وزیرستان کشی چمرا تانی او چوکے جوڑے فال کڑے شوی دی
فرسٹ فیز شی دری تانی میز تائم کرے یو پا وانا شی یو سروکی شی یو پا لدہ شی اوے سراب سراب آرے تانی حدود شی کم سے کم آٹھ نو دس چوکے ہاں قائم وی چی دا یو بلتا سپورٹ کر کے وی روڈ سے چمرا دا ہائی ویز بائی ویز دی دا پروٹیکشن کو چوکے خمیز دی وی افتیتا وکرا وانا بازار شی
دا ہاں را تا وشا یہ چی زائی وسے دون کی درگی فورس تا پس نظر کسی آیا دوی دی مملو دنگو پو د فورس د چرواکیو او سرتیریو سره تعاون کوي
عوام خدای زیات په شوق شدي او ډېر تعاون کوي او فیډ بیک چې تر اوسه څوره مونږ راځي نو هغې نه دا اندازه لګي چې عوام په پولیس باندې خوشحال دي د عوام پولیس نه ډېر توقعات هم دي د نوی پولیس سیسټم موږ ته ډېر مطلب چې امنامان لحاظ سره سروس ډلیوري سره پان او مطلب چې شدي او شګړه به ډېره وي شي پالیسي دا ده چې کینه د جرګې والا سیسټم پولیس قانون پابند شکایت و کمپلینٹ رپورٹ اخلی بند تفتیش بہرحال میز جرگے ڈیر احمد ڈیر قدر
اتکولا وزیر دا ہم وویل چکلا ہاں دے پولیس فورس پا منظم انداز شے فعال شی بیا با دلتا آمن وی او دے خال کو جوند با ہاں قرار تیری جی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
په قبایلی ضلعو کې د جولای پر شلمه د خیبر پختونخوا اسمبلی د شپاړسو څوکیو لپاره انتخابات کیږي. د دې ټاکنو ځینې نمایندان وایي د امنیتي مشکلاتو له وجې په ټولو سیمو کې کمپاینونه نشي کولی، خو ځینې نور بیا وایي د دوی په سیمو کې هیڅ امنیتي ستونزه نشته او کمپاین یې په ښه ډول روان دی. د منور شاه رپورټ اورو.
په قبایلی ضلعو کې د صوبایي انتخاباتو ځینې امیدواران وایي د امنیتي ستونزو له وجې د خپلو حلقو ځینو برخو ته نشي تللی. په قبایلو کې د جولای په شلمه دغه انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان یو شمېر انتخاباتي امیدواران د دفاع یو سل څلور څلوېښت مې له وجې په انتخاباتي کمپاین کې د خنډونو شکایت کوي. د صوبایي اسمبلۍ د چوکۍ لپاره د کورمې قبایلي ضلع یو امیدوار حاجي سلیم خان اورکزی وای له عمومي سړک سره نږدې سیمو کې امنیت نسبتا ښه دی.
زما خپله حلقات لوغ کورم او سنټرل کورم دی. د سنټرل کورم کې د څه ځای ته شو هغه چې کله کله هغه خلک ته هغه ځان داعش پر شو کوي هغه ځای په ځای باندې خلکو لکه لیدلی دي داسې یو
خو لکورمې یو بل امیدوار عبدالخالق پټان بیا وای چې د کمپاین پر مهال د امنیت لپاره ورسره ځلی انتظامیه مکمل مرسته کوي.
بالکل ساڑھے بارہ بجے مودی سے لیکن آکسیجن کا سگنل ہم کو لگے
د صوبایي اسمبلۍ د چوکۍ لپاره د مومندو له یو امیدوار حضرت خان نه پوښتلی چې په سیمه کې له امنیت مطمئن دی او که څنګه.
یقین سره څوک هم نشي ویلی، ظاهره خبره چې انتظامیه خو تاسو یقین بیانې درکولی شو، خو بهر له هغې باوجود هم موږ به دا وویل چې څو فیصد هغه اطمینان سره اعتماد سره چې دی نو خامخا احتیاطي اقدامات چې دي هغه خو هر یو کینډیډیټ چې دی هغې مطابق باندې په خپله باندې سوچ او سمجھ سره کار کول چې دي هغه هغې ته بډېر ترتیب ورکړم.
بل خوا په دې انتخاباتو کې د باجوړ امیدوارانو ویلي چې په انتخاباتي کمپاینونو کې یې هیڅ ډول خنډ او ځنډ نشته. داراز له اورکزو د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو امیدوار حبیب نور اورکزی په سیمه کې له امنیتي حالاتو مطمئن دی، خو بیا هم غواړي چې د انتخابات د پوز په نگرانۍ کې وشي.
امن او امان چې کوم صورتحال دی هغه خو ماشاءالله ډېر بهترین دی. چې کمیشن کوم نوټیفیکیشن کړی دی چې دا کوم پولینګ سټېشن دی د فوج ته حواله کړی دی، دی بنا اپوزیشن ټولو تحفظات دي، خاص کر متحده قبایل پارٹی د قبایلو خادم په حیثیت سره دا خبره کوم چې دا پولینګ سټېشن د کمیټې د فوج ته حواله نشي.
زمون لوی فورسز اوس په پولیس کې زم شوی دی دا هغه دومره تجربه نشته دی هغه سره دومره سیستم نشته دی دا هغه حالات کبو کی
د جون په 28مه د جنوبی وزیرستان په وانا کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي انتخاباتو امیدوار تاج محمد وزیر تور پورې کړ چې پولیسو او ملیشا سرتیرو د جون په 28مه انتخاباتي لاریون ته نه دی پریښی نوموړي زیاته کړې چې انتظامیه او پولیس ځینې امیدوارانو ته د غونډو اجازه ورکوي او ځینو ته یې نه ورکوي خو په جنوبی وزیرستان کې د پولیسو مشر عتیق وزیر دا تورونه رد کړي او وایي چې په انتخاباتي عمل کې دوی بے پلوه دي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
د خیبر ضلع ملکان وایي حکومت ورسره ژمنه کړې ده چې د جولای پر دویمه به هغه مالی مراد ورته بحال کی چې د پخوانی فاټال صوبې سره تر یو ځای کېدو وروسته درول شوي ول دغه مراد ته مواجب ویل کیږي چې د انګریزانو له وخت راهیسې حکومت پلوه ملکانو ته ورکول کېدل تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کې
د خیبر ضلع یو قبایلی مشر ملک بسم الله خان افریدی پرون مازیګر مشال ریډیو تول قبایلی مشرانو ته د حکومت لخوا د مراتو د ریډیو پرزت دوی پېښور های کورټ کې درخواست هم جمع کړی دی نموړول په 2013 کال کې د قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا د ورګډولو په نتیجه کې د پولیټیکلی نظام تر خدمې دورسته قانوني پېچلتیا رامنځته شوی وي او مشرانو ته مراد ورکول و درول شو خو د خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی عدالت ویلي چې دوی په دې اړه نوې تګلارې او قانوني طریقې کار جوړ کړی دی ملک بسم الله خان زیاته کړه په دې تړاو د خیبر ضلع ملکانو د جون پر 26مه نیټه د پېښور له کمشنر سره ولیدل او پر دې موضوع ورسره خبرې وکړې له دې ملاقاته ورسته د جون پر 28مه نیټه د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلام وزیر په باړه کې قبایلی مشرانو جرګې ته ویل چې د جون پر 2مه نیټه به دوی د مواجب ورکولو سلسله پیل کړی
خپل چې کومه جرګه مونږ وکړله په 26 تاریخ باندې غې نه پس دوه خپل لیګل فارمالټیز او شکم آفس ورک او هغه کولو جی او په دا باندې مونږ سره د متفق شو چې په دوه تاریخ باندې وي مونږ لا دو چیکونه میکونه راکی مخکې وی پیمنت نه کړو اوس دا په چیکونه باندې راکی مونږ لږ
ایاز مندوخیل یو حکومتي چارواکی دی او د پخوانی فاټا په جنوبی وزیرستان او کرم کې اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ پاتې شوی دی نو موري پرون مازیګر مشال ریډیو ټول کله چې انګریزان په هندستان کې واکمن ول نو د خپل ګټو لپاره د قبایلی ضلع ملکانو ته د پیسو په صورت کې مراه تر کول
هغه پیسې مقصد دانه و چې څلور روپۍ دپاره کار کولې څلور روپۍ خو خالي د ده د حیثیت د اعتراف چې دا سړی په دې قوم په دې قبیله په دې خیل په دې ځای په دې شاخ کې د اهمیت سړی دی د سرکار سړی دی سرکار دپاره کار کوي نو پیسې په ظاهر خو کمې وې خو کارونه بل د ډېر اخیستل که د مجرمانو نیولو که د چا خلاف یو لشکر کولو که نور د سرکار دپاره څه ولو
ایاز مندوخیل له یو سرکاري افسر پرته د پښتنو پر تاریخ او په تیر بیا د قبایلی ضلع لپاره د انګریزانو د جوړ نظام په اړه ژوره مطالعه کړې ده د دې په نظر باید د انګریزانو تر وتلو وروسته د پاکستان حکومت د مواجب ترڅنګ د ملکانو مشرانو نور مراد ختم کړي وای
کروڑ پچان خلک بو هغه به د دې څلور روپۍ لپاره کوشش کولی مقصد به دا و چې زه په سرکار کې په یو طریقه باندې د نن نسل د انګریزانو له تللو بعد دا شی ختمول پکار دا نه چې مثال څوک وي د دې طریقه به زه بدله کړم که طریقه هر څه کې دا څلور روپۍ څلور لکه کې هم دا غلطه طریقه ده یا کدا چې یو کې چې مثال د لږو کسانو په ځای ډیرو کسانو ته ورکې هم د دې اصلي مقصد دغه دی چې باید ته په عوام کې د ځان د سرکار د مرضی یو څند کسان خوشول دي هغه که سرکار به سرکار د پاره څه کوي هغه به د سرکار د پاره بیا هغه کار کوي چې سرکار یې راته غواړي هغه بیا که حق وکړي نه حق
له خیبر ضلع پرته د نورو قبایلی سیمو مشرانو هم په وار وار دا غوښتنه کړې چې دوی ته ورکول کېدونکي مراتب بحال کړل شي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د پاکستان وزیر اعظم د مالی چارو صلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلی حکومت د اساسو زهرول سکیم یا ټیکس امنیسټي سکیم مودا تر 3 جولای غزولی او د ملک دننه او د باندې ټول پاکستانانو ته خواست کوي چې خپل اساسي پر وخت حکومت تخکارا او د فرصت ګټه پورته کړي. حکومت دا پروګرام په تیر مې میاشت کې اعلان کړی او ویلي چې له سرکاري ملازمینو پرته هر پاکستانی وګړي کولی شي د 4% ټکس په ورکولو خپل تورې پیسې سپینې کړي. تفصیل له احمد الله اورو.
پرون د اتوار پر ورځ د وزیر اعظم د خزانې لپاره سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل هغه خلک چې تر اوسه خپل اساسې نه دي ظاهر کړي هغه ته یو اخري موقع په ورکولو سره حکومت د ټیکس امینستي سکیم موده تر 3 جولای پورې وغځوله او د ټاکل شوې نیټې وروسته د بینومه اساسې لرونکو پر ضد به د قانون مطابق کاروایی کولای کیږي. په اخري موقع ډیرو خلکو په دې سکیم کې زړه خوخي خودلې ده نو د هغوی لپاره یې دا موده وغځوله او زه هغه ټولو پاکستانیانو ته خواست کوم چې د ملک دننه دي او یا که بهر دې سکیم نه ګټه په پورته کولو سره د خپلې اساسې ظاهرې کړي او مخصوص رقم جمع کولو وروسته ځان د ټیکس دایره کې شامل کړي. ګنې بینومه اساسې لرونکو لپاره یو قانون شته چې پکې د داسې خلکو لپاره سختې سزاګانې موجودې دي او د ټاکل شوې نیټې وروسته د بینومه اساسې لرونکو پر ضد به ګامونه پورته کولای کیږي. خو په اسلام آباد کې میشت د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د حکومت لخوا د سکیم موده غځولو په حق لوایي
خلکو غوډاله اخیستې وي نه غوډاله نه ښکاره کوي څوک دویم خلکو پیسې د پاکستان نه بهر ایستلي وي هغه نه شي راوړی درېیم څه چې وایي چې دا پیسې داخل کړه په بینک کې نو خو یېرېږي نو اوس دی هغه شرط لري چې ته په بینک کې پیسې داخلې دویم هغې درې ورځې په دې کې اضافه وکړه چې په درې ورځې کې وکړي د دې مطلب دا نه دی چې نو دې خلک پر راځي نه چې کومو خلکو مخکې نظر خاصونه ورکوي د هغې مال به کلیئر کېږي نو د دې مطلب دا شو چې دې حکومت د امنیسټي اعلان کړی وه نه یې شرایط داسې ایښي وي چې هغه قابل قبول وي نه یې مارکیټ ته کتلي وو چې مارکیټ کې مال څومره دی بچا دی لہذا خراب ریسپانس دی دې ته خلکو ارکلی نه دی ویلي.
د ذکر دا چې حکومت په مئی میاشت کې د تورو پیسو سپینولو قانون ټیکس امینستي سکیم اعلان کړی وو چې له مخې د سرکاري نوکرانو پرته هر پاکستانی وګړی کولی شي چې د 4% ټیکس په ورکولو سره خپلې تورې پیسې سپینې کړي. حکومت په دې سکیم اپوزیشن ګوندونو نیوکې په کولو سره ویلي ول عمران خان هغه ټول کارونه اوس په خپله کوي چې په تیرو وختونو کې به یې ورته بد ویل.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پاکستانی ډان رسپانې د هغه هېواد د سیاسي او اقتصادي ګډوډۍ پر موضوع یوه لیکنه خپره کړې. لیکنه د یوې سروې په حواله وایي چې د پاکستان اکثر وګړي تر یادو دواړو موضوعاتو په هغه هېواد کې د انساني عظمت د پاملۍ مسله زیاته مهمه بولي. د دې لیکنې تفصیل درته اورو. د ډان رسپانې په لیکنه کې د سیاسي چارو څېړونکي عامر رانا وایي د پاکستان لپاره اوسنۍ سیاسي او اقتصادي ګډوډۍ کومه نوې خبره نه ده. داسې معلومیږي چې د پاکستان له ملکی حکومت سره د هیواد د خراب اقتصادي وضعیت رغولو لپاره نوې پروګرام یا طرحه نشته. په عین وخت کې حکومت د هیواد وګړو ته چې ګرانۍ ورته مسلې پیدا کړې دي د تسلۍ ورکولو ناکامه هڅه کوي. لیکنه وایي د کوټې د وروستۍ ادبي میلې ګډونوالو چې اکثر استادان او تعلیم یافته ځوانان ول په خپلو څرګندونو کې د پاکستان د سیاست او اقتصاد په اړه ناهیلي وښوده. د لیکنې تر مخه د یوه ریاست لپاره تر بل هر څه زیات ضروري د هغه ثبات وي خو ریاست دا ثبات او ټیکاو په زوره نشي راوستی. د دې لپاره مهمه ده چې د ریاست او ټولنې ترمنځ د باور یو فضا جوړوي. برعکس بې ثباتي د ریاست په بېلابېلو ادارو او همداراز ټولنه کې د عدم تحفظ احساس پیدا کوي. رانا کاګي په پاکستان کې بیا ځینې وګړي انګیري چې د دوی د قام ژبې عقیدې او کلتور پر اساس ریاست له دوی سره توپیری چلند کوي. په لیکنه کې په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې لخوا د شوې یوې سروې په حواله ویل شوي چې د هیواد د وړو صوبو اوسیدونکي او مذهبي لږکي له ریاستي ادارو سره د هغوی د معاملاتو پر وخت تبعیض احساسوي. د دې سروې د پام وړ شمېر ګډونوالو د هیواد تر اقتصاد او امنیت هم زیات د انساني عظمت خبره مهمه ګڼلې. دا موضوع په تیرو دوو لسیزو کې د امنیت په نوم پر لویو لارو ښاري سیمو او همداراز په حکومتي دفترونو کې د چک پوسټو جوړولو وروسته مخې ته راغلي. په څېړنه کې د بلوچستان، خیبر پختونخوا او پر دې صوبه د ورګډو قبایلي ضلعو اوسیدونکو د پوسټ پر چک پوسټو د دوی د سپکاوي خبره راپورته کړې. رانا د دې څېړنې په حواله وایي چې د بلوچستان، سند، د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو او د ګلګت بلتستان لوستي ځوانان په ټولنه کې د ورکول کېدونکي کم واک او اختیار له امله شکایت کوي. د دې سیمو د پام وړ شمېر ځوانان د شناخت او طاقت موندلو په غرض له وسلوالو ډلو سره ملګري شوي دي. ملتپاله ګوندونه او مدني تحریکونه هم د هیواد په نظام کې خپله برخه غواړي خو مقتدر قوتونه دغه سهم یوازې د خپلې خوښې مخصوصو ګوندونو او اشخاصو ته ورکوي. لیکن وایي ریاست او د دې طاقتور اشرافیه لا هم باور لري چې دوی مذهب د هیواد د وګړو د وحدت لپاره د یوې وسیلې په توګه کارولی شي. په اسلام آباد کې شوی څېړنې ښودلی چې د مذهب په تار د خلکو د تړلو هڅې تر پنجاب وروسته په بلوچستان او سند کې هم پیل شوي دي. امیر رانا زیاتوي هغه څه بعد چې د خلکو په زوره یو بل ته د نږدې کولو په نتیجه کې مخې ته راځي تر ډیره نه پاتې کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
افغان چارواکي وایي نن سهار د کابل ښار په مرکز کې ویدرنې چاودنې او ډزو په لسګونو کسان جوړل کړي دي. د روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 شپېته کسان جوړل شوي دي. تر اوسه د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د جنوبي وزیرستان ضلع د پولیسو مشر عتیق الله وزیر وایي په دې ضلع کې به خواو شا 2500 ځوانان برتي کوي او 200 ځواک به هم په پولیس کې شاملوي. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په جنوبي وزیرستان کې درې تانې جوړې کړې دي. په قبایلي ضلعو کې ځینې انتخاباتي امیدواران وایي د امنیتي ستونزو له وجې په هر سیمه کې کمپاین نشي کولی. د جون په 28 په جنوبي وزیرستان کې ځینې امیدوارانو په انتظامی او پولیسو تور پورې کړی و چې د خپلې خوښې امیدواران کمپاین ته پرېږدي او نور نه، خو پولیسو دا تور رد کړی دی. په پاکستان کې د مالی شتمنیو په ډاګه کولو اخیری نیټه د جولای تر 3 غځول شوې ده. د مالی چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پرون په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال وویل په ټیکس کې د نرمۍ یا امنیسټي سکیم دا اخیری موقعه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امکان لري چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د یاد وزارت ویان صفغت احمدی پرون په کابل کې یو خبری غونډې ته وویل د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی جرمنی ته د سفر پر مهال دغه هیواد ژمنه کړې چې افغانستان د سولې له خبرو او انتخاباتو سره به همکاري وکړي. نن د شام سرکاري خبری ایجنسی خبر ورکړی چې اسرائیل له دمشق او هومس ښارونو سره نږدې د حکومتي ځواکونو په پوځي مرکزونو هوایی بریدونه کړی دي او وایي چې د دمشق جنوب غربي اړخته په صحنایه خارګوټي کې دغه بریدونو 4 عام کسان وژلي دي. او پرون د کرکټ په نړیوال کپ کې کوربا انګلستان هند ته ماتې ورکړه او په اولنیو 4 ټیمونو کې شامل شو. په دې نړیوال کپ کې پاکستان په 5 او افغانستان په اخیری یعنی 10 نمبر دی. تمه ده چې نن د سریلانکا او ویسټ انډیز ټیمونه په دې نړیوال کپ کې سره مخ شي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز خپل اداریه کې وایي د وزیر اعظم عمران خان د سیاسي چارو د سلاکار نعیم الحق لخوا په خپل ټویټر پاڼه باندې دا خبر ورکول چې غنی د پنجاب اسمبلی د مسلم لیگ نن 15 غړي په بنګال کې له عمران خان سره ملاقات کړي. نو دا حیرانوونکې خبر نه ده، ځکه چې دا قسمه خلک په هر ګوند کې هر وخت موجود وي او د دې خلکو په وجه سیاسي ګوندونه او سیاست بدناميږي. اداریه وایي عمران خان به دا خبره خپه ډاګه کول چې کوم غړي خپل وفاداری بدلوی اغوی لپاره په پارټی کې هیڅ ځای نشته. او دغه شان نو موړی د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی هغه ولس کسان ل خپل پارټی لری کړل چا چې په سینټ کې خپل وفاداری بدلی کړی وي. ادارې وایي داسې ښکاری چې عمران خان به اوس هم په هغه پالیسی کلک ولاړ وي. نو باید چې د هارس ټریډینګ یا وفاداری بدلوونکو د لار د تل لپاره بند کړی شي. جنگ رسپنه وایي دا وخت پاکستان د سخت اقتصادي حالاتو سره مخ دی. ادارې وایي د پاکستان د حالت غوښتنه کوي چې د ملک ټول سیاسي مشروالي په داسې حالاتو کې سره یو ځای کینی او څنګه چې د بهرینی جارحیت او جنگ په صورت کې د ټولو اختلافاتو پرته له یو بل سره ولاړ وي باید چې په دې مسله هم غور وکړي. ادارې وایي بل طرف ته دا هم له نظر نه دی وستل پکار چې منتخب ایوان او د دې غړي د اقتصاد په ګډون د ټولو مسلو حل راوستې شي چې د تورونو سلسله ودرول شي او دا معاملې یوازې د احتساب کمی ادارې ته پریښودل شي او بیا احتسابي عمل هم چې بې پرې وي او دا ځکه چې تورونه وازی په پوزیشن ندی بلکې د وزیر اعظم په نږدې او ملګرو هم دی. نوې ووترس پن خپل ادریه کې وای د افغان مذاکرات ووم پړاو په قطر کې پیل شوه او په دې کې به د افغان طالبانو او امریکایي پوسټ ترمنځ د افغانستان د پوسټ په وټلو په کامی کچ دزبندۍ او په نورو اهم چارو خبرې کیږي. ادریه وای دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ وړاندې طالبانو په دوو چیک پوسټونو حمله وکړه چې په کشپک سلويخت وجلې او یو شمیر جوبل شوی. نو په دې صورتحال کې باید چې افغان انتظامیه د امن او ترقی لپاره خپل کردار ولوبوي او کوم لاسونه چې دلته امن نغواړي چې پاغوی نظر وساتي. اداري اخري کې وایي طالبان او افغان انتظامی له د جنگبندۍ لپاره د ورکړه راکړه پاسولو یوې معاهدې ته ځان رسول پکار دي چې د کام ترمنځ د ویش مخه ونیسي او د حقیقي امن لپاره لار هوار کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د الجزیرې ټلویزیون پر پاڼه خبر شوې ولیکنه وايي په پاکستان کې د اقتصادي بدحالۍ تر شا د دې هیواد د اشرافیې لاس دی چې هر یو حکومت د ټیکسونو په برخه کې سختو شرایطو عملي کولو ته نه پرېږدي. بلخو اسوسییټډ پریس اجانس لیکلي په قطر کې د امریکا او افغان طالبانو روانې خبرې مهم پړاو ته داخلي شوې دي. د دواړو لیکونو تفصیل مجید بابر اورو.
الجزیره ټلویزیون ویب پاڼې د پاکستانی اقتصاد په اړه د لیکوال طه صدیقی یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلی چې د جون په 11مه پاکستان د کال 2019 او شلم لپاره خپل بجټ قومي سملې ته وړاندې کړو، خو د پارلیمان نه منظورېدو ځنډ واخیستو او د جون په 28مه منظور شو. د دغه ځنډ وجه په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا هغه سخت مزاحمت و چې د حکومت د اقتصادي بد انتظامۍ له وجې د احتجاج ګواښ کړی و. د لیکوال په خبره دا مهال د پاکستان اقتصادی حالت د اندېښنې وړ دی او سخت کال جاری کړل شوی اقتصادي سروې راپور کې د دغه هیواد د اندرونی اقتصاد وضع ډیره مایوس کونه ښودل شوی. د اقتصادي ودې شرح تر 50% پورې راغورځېدلې ده او اټکل کېږي چې دا به نور هم غورېږي. د دې نه علاوه بل ستونزه مخ پر زیاتېدونکې حکومتي پور دی چې هر کال د کلني بجټ 30% د دغې پورونو په ورکولو کې مصرف کېږي. د لیکوال په خبره حکومتونو همیشه د ټیکسونو راغونډولو لپاره د سختو شرایطو عملي کولو نه ځکه ډډه کړې ده چې په هر حکومت کې هم هغه اشرافیه د اقتصادي تګلارو جوړولو ذمهواره وي چې په موجوده حکومت کې ده او بل لوی وجا په دغه هیواد کې پراخه درغلی ده او همیشه د ټیکسونو یا مالیه بوج په غریبه طبقه وي. بلخوا اسوسییټډ پریس اجانس په قطر کې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په موضوع مقاله خبره کړې او د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین له قوله لیکي چې د زلمی خلیلزاده او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو ووم دور حساس پړاو ته داخل شوه. تمه کیږي چې د دې خبرو اترو په نتیجه کې ممکنه لوزنامه به د طالبانو لخوا هغه ضمانت هم رامنځته کړي چې له مخه به افغانستان خورا د ترهګرو کارولو ته پری نګدي او نه به پکې په بهرنو هیوادونو بریدونه تنظیم کیږي. اجانس په امریکا کې د سیډنی دی ادارې وډرو ویلسن د آسیا د سانګې د مرستیال ډایرکټر مایکل کوګلمن له قوله لیکي چې د سپتمبر تر ډومبه نیټې پورې د افغان طالبانو سره د سولې د یوې جامع لوزنامې کېدل به یوې معجزې نه کم نه وي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو او زلمی خلیلزاد دواړو ویلي دي چې د سولې په اړه حتمی لوزنامه کې به نه یوازې د امریکایي ځواکونو واپسي او د غواخ نمبر افغانستان شامل وي بلکې د افغان حکومت سره د خبرو اترو د مستقلی دزبندۍ شکونه به هم پکې وي. تر دا مهال افغان طالبان د مستقلی دزبندۍ او افغان حکومت سره د خبرو اترو نه انکار کوي.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا د کانګرس یو شمېر ډیموکرات غړي او د ولسمشر ټاکنو ځینې نمائندان وایي ډېر ډاډه نه دي چې ډونالډ ټرمپ هڅې دي د شمالي کوریا اټومي لانجې د حل لپاره خ پرمختګ وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل او د لیدنې ډېر خو بدله. ټرمپ د جی شل غونډې لپاره جاپان ته تللی و بیا یې د جنوبي او شمالي کوریا په سرحدي سیمه کې له کیم جونګ اون سره ولیدل. صفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ډیموکرات ګوند څو مخکښو غړیو په هغه څه چې دوی د کیم جونګ اون په څیر له مستبد رهبرانو سره د ټرمپ نږدېوالی بولي انتقاد کړی دی. دوی اندېښنه لري چې له کیم جونګ اون سره به د ټرمپ پرونی ناسته یوازې په عکس اخیستلو تیره شوې وي. سناتور برني سندرز چې د 2020 کال ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو یو کاندید بلل کیږي پرونو ویل د امریکا له مخالفینو سره د ټرمپ د ناستې په ضد نه دی، خو د دې خبره باید په خبرو کې د ستونزو د حل لپاره ډیپلوماتیک چلند وشي. اندېښنه د هغه په ډېرې بې ثباتۍ کې ده. زه له کیم جونګ اون سره په شمالي کوریا یا بل هر ځای کې د ټرمپ د ناستې مخالف نه یم. زه نه غواړم چې دی یوازې عکسونه واخلي. ټوله دنیا او رسنۍ زیر وي چې سبا او بل ورځ څه کیږي. که موږ دې نړۍ ته سوله راولو، موږ باید ډېر ډیپلوماتیک مخته ولاړ شو، نه دا چې یوازې عکسونو ته ودرېږو. د امریکا یو بل سناتور چاک شومر وویل داسې ښکاري چې دیکتاتوران پر مخ روان دي او هغه خلک چې په ډیموکراسي باوري دي مخته نه ځي. امریکایي سناتورانو دا څرګندونې وروسته له هغه کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د شمالي او جنوبي کوریاګانو په یو سرحدي سیمه کې وکتل. دا د ټرمپ او کیم جونګ اون درېمه مخامخ لیدنه وه. هغوی په دوو مخکنیو ناستو کې چې لومړی یې تیر جون په سنگاپور او دویمه یې سک فبروري په ویتنام کې وشوه، د کوریا ټاپو وزم په غیر اټومي کولو او د شمالي کوریا په اټومي لانجې بحث وکړ. لومړنۍ ناسته که څه هم د روابطو د پیل لپاره مثبته بلل شوې وه، خو دویمه یې بې نتیجې پای ته ورسېده. په پرونۍ او درېمه لیدنه کې ټرمپ د شمالي کوریا خواته ورتیر شو او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یې د هغوی په خاوره کې روغبړ وکړ. هغه خبریالانو ته وویل موږ په دې سرحدي سیمه کې ولیدل او هغه ته مې وویل چې غواړی درشم. هغه وویل زه به وویاړم، مهرباني وکړئ. ما ته د ویاړ ځای و چې دا کار مې وکړ. لیدنه مو ډېره ښه وه. ټرمپ لومړنی امریکایي ولسمشر و چې د شمالي کوریا خاورې ته ننوت. د شمالي کوریا په پوله د هغه ګام ډیرو یو زړور اقدام بللی، خو ګڼو انتقاد هم پرې کړی. د باراک اوباما د ادارې د کور جوړونې پخوانی وزیر او د 2006 کال د ولسمشرۍ ټاکنو اوسنی کاندید جولیان کاسترو له کیم جونګ اون سره د ټرمپ پر غیر جدي چلند انتقاد کړی.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امکان لري پرتلونکو دوه اونیو کې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. دغه وزارت د ویان په خبره جرمني ضمانت کړې چې دغه خبرو ته زمينه برابر کیده. په داسې حال کې دا چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو وم پړاو په قطر کې روان دي. د خان محمد سند رپورټ.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبغت احمدی وایي جرمنی ته د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې هغه هیواد ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې له خبرو او انتخاباتو سره به همکاري وکړي. د ښاغلي احمدی په خبره افغانستان او نړیوال شریکان هیله لري چې راتلونکو ونیو کې د افغانستان د سولې په اړه هیله بخونکي خبرونه خپاره شي. احمدی د یکشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل له طالبانو سره سوله نږدې شوې او ممکن تر دوو ونیو پورې د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې پیل شي.
گفتگوهای بین الافغانی شاید در یک دو هفته آینده.
دوبل بین الافغانی خبرې خای به یوه یا دو ونیو کې پیل شي. آلمان ضمانت کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب استازو ترمنځ به خبرو ته زمينه برابر کړي.
میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان.
خاغلی احمدی ونویل چې دغه خبرې به چیرې پیل شي. خدای وویل چې اندونیزیا، ازبکستان او جرمنی هغه هیوادونه دي چې د بین الافغانی خبرو د کوربتوب لپاره تیاریان خودلې دي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د خبرو لپاره شین څراغ نه دی خودلې. د طالبانو ډله اوس مهال له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخته ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازیو سره ولیدو کتو بوخت. تر اوسه د دغه ناستې نتیجه نه ده څرګنده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سه شنبه په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال هیله وښوده چې د سپتمبر له میاشتې د مخه به له طالبانو سره د سولې یوه هوکړه وشي.
او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په کابل ښار کې سک پسرلی د خلکو مرګ ژوبله 90% کم شوې ده. دا خبره د ملي امنیت شورا پرون په بیان کې وکړه. د دې شورا بیان کبیر حکمل مشال لړی ته وویل د تیر کال د لومړیو درو میاشتو په نسبت سږ کال په بې ساري توګه په ترهګر بدونو کې د خلکو د مرګ ژوبلې کچه راټیټه شوې ده. که څه هم د کابل په ترهګر بدونو کې د ملکي تلفاتو د کمی خبره کیږي، خو ملګرو ملتونو او نورو ټولنو ویلي چې لا هم مخامخ جګړو او هوایي بریدونو د ملکیانو ژوند په خطر کې اچولی دی. صفی الله ستانکزی رپورٹ راکوي.
د افغانستان په پلازمینې کابل کې چې نږدې هر سیمه یې د یوې خونړۍ پیښې شاهده پاتې شوې، سږ پسرلی نسبت تیر کال ته د ترهګریزو بریدونو تلفات 90% کم بلل شوي. د افغان امنیتي سکتور مشرتابه پرون یوه غونډه درلوده او د ترهګریزو بریدونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو دا 90% کمښت اعلان کړی. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې راغلي سږ پسرلی په کابل کې یوازې 40 کسان وژل شوي، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې 422 کسان وژل شوي وو. شورا ویاند کبیر حقمل هغه عوامل یاد کړل چې د خلکو د مرګ جوبلې زیاته مخې نیولې ده.
په کابل ښار کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او پراتیفي عملیاتو، د ورانکارو ډلو اشخاصو د نیولو او همدغه رقم د امنیتي وزارتو د ښه کېدو له امله سږکال د تیر کال په پرتله خوشبختانه په ښار کې د ترهګریزو بریدونو د زیانونو کچه په بې سابقه ډول سره راټیټه شوې. په تیرو درې میاشتو کې چې موږ سږکال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنکارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي د کشفي او استخباراتي برخې په پیاوړي کولو باندې به هم هڅې جاري کړي. پخوا به د امنیتي چارو شنونکو په کشفي او استخباراتي برخو انتقاد کاوه چې د کمزوري فعالیت په خاطر په ښارونو کې د ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې پاتې راځي. په افغانستان کې د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تاسل وویل دوی هم په کابل کې د مرګ ژوبلو کمیدل حس کوي او ټینګاري دی چې لا هم د وضعیت د ښه والي لپاره کار وشي.
موږ او د نورو نړیوالو نهادونو پر لپسې فشارونه د جګړې په ښکې لوغاړو باندې د رسنیو له لوري د جلساتو له لوري فشارونه زیات شوي دي چې تاسو په داسې ځایونو کې بریدونه مه کوئ چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسېږي. نو یو تاثیر هم دغه اډوکسۍ همدې بدخواهۍ کړی دی چې جګړه اوس له ښارونو نه وتلې ده. زیاتره په هغو سیمو کې جګړه کېږي چې چېرته ده د دواړو غاړو نظامي مورچلونه دي.
تسل بیا هم اندېښنه لري چې که څه هم په ښارونو کې ترهګریز بریدونه او انتحاري حملې کمې شوي، خو په لرو پرتو سیمو کې هوایي بریدونه او هدفي وژنې لا هم د ملکانو ژوند ګواښي. ګڼو نړیوالو او کورنیو بنسټونو او ټولنو په وار وار د افغان جګړې په ښکېلو خواو غږ کړی چې په جګړو کې د ملکانو ته له زیان اړولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي سږ کال لومړۍ درې میاشتې د ملکانو د مرګ ژوبلې د کچې راټیټېدل په انتحاري بریدونو کې د 6% کمښت په خاطر دی، خو لا هم ملکان له جدي ګواښ سره مخ دي. مخامخ جګړې، د ځای پر ځای شویو ماینونو چاودنې، هوایي بریدونه او هدفي وژنې هغه څه بلل شوي چې د یوناما په خبره د افغان ملکانو ژوند تهدیدوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مبجو
ستونزې او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجو
جمهوری غګونه
په دو نیمه بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
په خوست کې میشت کوچان وای دوی د ژوند لاړین وسنتیاو به برخې دي. دوی ځاتوی حکومتي ادارې هغه رنګ چې ځای اوسېدونکو ته پاملرنه لري د کوچانو ستونزو غوښتنو ته توجه نه ده کړې. د خوست چارواکي بیا وایي ولایتي اداره په هر برخه کې متوازنې پرمختیا ته ژمنه ده او د امکاناتو په چوکاټ کې به د کوچانو ستونزو حلولو ته کار وکړي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې د میشتو کوچي قومونو مشران او سپینګری وایي چې دوی د پوهنې، روغتیا، اوبو او د ژوندانه د نورو اړینو ضرورتونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د مرزا جان سلطان خان پروم د کوچانو یو مشر مشال راډیو ته وویل چې
کوم کوچان چې جایی دي هغو کومې ځمکې چې دي هغه لال مې دي، نه څا لري، نه سربند لري، نه یو ډنډ اوبو لري، مکتب لرو، سرپناه نه لرو. موږ منځکې ته یو کلینیک راغلی ده، یو شلو یا د 15 نفرو د ورځې ظرفیت به لري. هغه ته سل، یو نیم سل تر 200 پورې نفر یو ورځې راځي. که 15 کسو ته دوایي ورکړي دغه نور ټول بیرته ځي واپس. په دې باندې موږ بسینه نه کی.
د حکم خان په نوم د کوچیانو یو بل مشرم وایي چې د دوی خلک حتی د ژوند لومړنیو اړتیاو ته لاسرسی نه لري.
ډېر بیرته پاتې سیمه ده. موږ کوچیانو د سهار ټیم په نوم باندې کوم کلینیک دا او کوم کلینیک موږ سره وړی سر په یو ډاکټر راغلی د 15 سره پرتې دي. د ورځې 3000 کسان وردي تس دي او بیرته تس راځي.
د حبیب الله خیبر په نوم د کوچیانو د ځوانانو د یوې ټولنې مشر وایي دولت په ځانګړي ډول سکتوري ادارې غږ نه اوري.
کوچیان د نورو قومونو په پرتله زیات ستونزو، مشکلاتو او کړاوونو سره لاس او ګریوان دي. همدارنګه نورو اداراتو کې دوی غږ نه اوریدل کیږي.
د کوچیانو په برخه کې د ولسمشر سلاکار وزیر حاجی علمګل کوچی غوښتنه وکړه چې
مکتب باید ورته تاسیس شي، کلینیکونه ورته جوړ شي، لارې ورته جوړ شي، سربندونه ورته جوړ شي او دوی معارف په حساب کې تعلیم لپاره زمینه ورته برابر شي. اصلي د کوچیانو غوښتنه دا ده.
بل لوري ته د خوست سیمه ایز چارواکي وایي چې ولایتي اداره ټولو میشتو خلکو ته په انډوریز ډول د خدمتونو وړاندې کولو لپاره ژمنتیا لري. د خوست د والي ویاند طالب منګل وویل چې ولایتي اداره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د مشرانو ټولو غوښتنو او ستونزو ته رسیدنه کوي.
ولایت مقام اړوندو ادارو ته چې د پوهنې، کلیو پراختیا او د عامه روغتیا رئیسان په دې کې برخه درلوده، هدایت وکړل چې هغه ستونزې چې د کوچیانو په خپلو ساحو کې لري هغه په دقیقه توګه باندې وڅېړي او په دوی ستونزو په اړه کې جدي اقدامات وکړي.
په خوست کې میش کوچیان د باغ، تریزیو، علیشیرو، لکنو او د ګربزو په ځینو سیمو کې پولیس ته څیرمه پراته دي. د خوست هغه ځایي قومونه چې کوچیان ورسره په ګاونډ کې اوسیږي یو بل سره د ځمکو او سرځایونو پر سر دعوې او لانجې لري چې دا لانجې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو لامل شوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د خیبر پختونخوا د مختلفو ضلعو په ځنګلونو کې د اور لګېدو پیښې زیاتې شوې دي. تر ټولو زیات هورونه د سوات په ځنګلونو کې لګېدلې دي. د پاکستان سرکاري ایجانس ای پی پی د دې هیواد د بلین ټری سونامی پروجیکټ مشر له کول وایي چې د اور لګېدو په پیښو کې شاوخوا 100,000 ونې سوځېدلې دي. د عبدالحی کاکړ رپورټ. اورو
په پاکستان کې د جنگلاتو چارواکي د مئی له 15 او د جولای تر 15 نیټې پورې مودې ته په ځنګلونو کې د اورونو د لګېدو د موسم نوم ورکوي. سږ کال هم په 13 یو نیمه میاشت کې په سوات، سوابی، نوخار، ایبټ آباد، هریپور او د مردان په ځنګلونو کې اورونه لګېدلې دي. د پاکستان نېشنل ورځپاڼه وایي چې اورونه زیاتره هغه ونې سیزلي چې حکومت د یو عرب درختو لګولو پروګرام له مخې کرلې وي. ورځپاڼه د جون پر 24 نېټه په خپور شوي رپورټ کې د بیلین سونامی پروجیکټ مشر محمد تهماسب په حواله ویلي د اورونو لګېدلو په تازه پیښو کې شاوخوا 100,000 درختي سیزل شوي دي. د اورونو لګېدو زیاتره پیښې په سوات کې شوي. د سوات د جنګلاتو ادارې مشر رئیس خان پرون مازیګر مشال لیډو ته ویلي په 13 یو میاشت کې د بیلابیلو سیمو په شاوخوا 10 ځنګلونو کې اورونه لګېدلې دي. نوموړی وایي چې دغه اورونه وژل شوي دي. هغه په ځنګل کې د اور لګېدو مختلفې وجې یادوي.
د ځمکه په سر چې کوم پانه واخه دا وچی او د ته د اور د لګېدو خطرې زیاتې شي. ټورست هم زموږ علاقو ته ډېر راځي. هانټینګ هم شروع شي نو د اور د لګېدو خطرې زیاتې شي. دی کیمپینګ کوي، دی دا سیګریټ لګوي، دی اسم کیمپ فایر کوي د شپې. د ځنګلونو لاندې چې کومه شاملاتي علاقې دي هغه کې لګېدل د زیات خلکو د روز خپل واخه سي دي چې دا واخه موږ سره په دی جولای یا اگست کې بارانونه وشي او نورم خوا خراش یو د زړه واخه وسوځيږي. د سیزن کې ډراوټ هم ډېر زیاتی و چوبا ور د لګېدو خطرې زیاتی.
خو په سواد کې خبريال فضل خالق چې په دې اړه یو شمېر رپورټونه جوړ کړی دي ځای خلک او د لرګو سمګلران د اور لګېدو ذمہواران ګڼي.
اور لګېدل او د بیا تلې ما او انت ما دا غو نه پښتنې کړي پټ پټ په کې داسې سکسان مونږ ته خبرې وکړي چې یاره دا د دې خلک په قص لګوي دا ونه وسوځي هغه ځای هغه خلکو ته صفا پاتې شي چې موږ په هغه کې هغه کر کروندم کوي چې ټیمبر مافیا دا دی ونه ته اورونه ولګي یو ورځ بعد یا سو وخت بعد یا سکنډي بعد هغه مړکون کی خو دا هغه داسې په داسې طریقه اور لګولې چې هغه ونه بیا نور سروایول نشي کولای نو هغه نتیجه دا هغه دا خو چې دا ونه بیا کټ کی.
خو رئیس خان د فضل خالق له دغه دواړو خبرو سره اتفاق نه کوي. نوموړي زیاتوي چې حکومت د اور لګېدو د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي.
چکم دے کے دی ٹورسٹ لک کالام یا زمون ملم جبا دینن سبا گبین جبا مرغزار دے کے زمون دا فیلڈ سٹاف زی اور ٹورسٹ تو داوی چے بیتا سور ان اٹینڈڈ کم ول گو یا غم پرے دے نہ وجنے چے میڈیا بانی کمپینز دی اخبارونو کے رازی نن سبا دے صوبائی حکومت زمون سر پولیس ہم پدے کے ٹورسٹ پولیس اگے برتی کیا سی او پلاننگ دے چاگی ہم خلق روان دی ٹورسٹ سینسٹائز کی ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر دی پ مختلف پسوا ضلع پدی لاگو کیا زار کے چې دی ټورست په یکی چې بيدا بستا روټ دا به طریقې او سب لیګیشن په ټورست باندې چې تاسو به د دې خبرو کلچر شو یا د شانته د ور شو یو سبل سنو دا چې کوم hazards the hazards name khabari
mohammad temasib sarkari agents associated press of pakistan tawili pa de rusai ki pa jangalun ki lagedeli ur ki 50% da nashtar unidi numori zata kra chi da ur la waji trosa puri 25 kasan ta pensavi aw da majmui tawanunu da atkal la para survey dawam lari
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
په برتانیا کې د کرکټ نړیوال جام په روانو سیالو کې پرون د برتانیا لوبډلې د هند هغې ته په 1.5 منډو ماتې ورکړه او څلورم مقام یې خپل کړل. په دې سیالو کې پاکستان دا وخت په 5 نمبر دی. آیا د هند تر پرونی ماتې وروسته د پاکستان لپاره چانس شته چې نیمه پای لوبي یا سیمی فائنل ته ورسی؟ دا به د سراج ظهیر په رپورټ کې واورو او تر هغې وروسته به تاسو یو سندره هم واورئ.
د اتوار پورس په برمنګم کې د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د انګلستان او هندوستان ترمنځ شوی میچ کې انګلستان لومړی لوبه وکړه او د بریسټاو د 111 رنزونو سکور سره یې هندوستان ته پټاکل شوی 50 اوورونو کې د 378 رنزونو هدف ورکړو. د انګلستان خلاف د هندوستان د لوبې پیل ډیر ښه نه و، خو د دویمې وکټې لپاره د هندوستان لوبډلې کپتان ویراټ کوهلی او روهیت شرما د 138 رنزونو پارټنرشپ وکړو، خو د دې دواړو لوبغاړو د آؤټ کېدو وروسته د هندوستان وکټې وخت په وخت پرېوتې او په 50 اوورونو کې د 50 وکټو په زیان 306 رنزونه جوړ کړل او له انګلستان یې په 1.5 منډو ماتې وخوړل. د دې میچ د بریا سره انګلستان ته دوه اهم پوینټونه ترلاسه شو. د دې ترڅنګ د انګلستان او پاکستان یو میچ پاتې دی. انګلستان به خپل میچ په 2 جولای د نیوزیلند خلاف او پاکستان به خپل میچ په 15 جولای د بنگلاديش خلاف لوبوي. د کرکټ د پخوانی لوبغاړو او تزیه کارانو وینا ده کدا میچ هندوستان ګټلې وي نو بیا د پاکستان سیمی فائنل ته رسیدو کې اسانی وه، خو د دې باوجود چې دا اهم میچ انګلینډ وګټو اوس هم د پاکستان لپاره موقع شته. د پاکستان کرکټ پخوانی لوبغاړي کبیر خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
پاکستان چانس کمزور ځکه شو چې انګلینډ دولس پوینټ کیږي، پاکستان به 11 پوینټ کیږي. انګلینډ میچ ته ناست چې انګلینډ میچ بیلی نو پاکستان څنګه هلته کوالیفای کوي؟ که چېرته باران په کې انګلینډ یو پوینټ بلایږي
په اسلام آباد کې د لوبو تجزیه کار عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل، د نیوزیلند لخوا انګلستان ته د ماتې ورکولو وروسته به پاکستان لا هم په خرنځونو له بنگلاديش خپل میچ ګټل وي نو هله به سیمی فائنل ته رسی.
روانه کوم لوبه چې کیږي د نیوزیلند او د انګلینډ د لوبډلو ترمنځ، په دې لوبډلو باندې هم د پاکستان ډېر زیات انحصار وي، په شرط دې چې پاکستان بنگال ته په ښه او سخت سره ماتې ورکړي او
د کرکټ د نړیوال کپ لپاره دا وخت آسٹریلیا د 14 پوینټونو سره په اول نمبر، هندوستان او نیوزیلند د 11 پوینټونو سره په دویم او دریم نمبر، انګلستان د 10 پوینټونو سره په څلورم نمبر او پاکستان د 9 پوینټونو سره په پنځم نمبر دی. او د دې لوبو سیمی فائنل میچونه به په 9 او 11 جولای او فائنل میچ به په 14 جولای لوبیږي. سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.